په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې امان امیرزی را سره دی. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د سوریې په جنګ کې له داخلو افغانانو مننه کول د افغان حکومت رسمي دریځ نه شي. د منځنۍ اسیا هیوادونو مشران د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. نور مطالب هم وروسته درته معرفي کوم. لومړی له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د حکومت اجرایه رئیس وایي د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو ستایل د افغان حکومت او ملت نظر نه دی. وروسته له هغې چې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد د سخت دریځو د فشارونو په نتیجه کې استعفا وکړه، د پاکستان اسلام پالو پر حکومت دغه بری ولمانځه. د قرغیزستان نوی ولسمشر سورونبای ژینبیکوف مخکینی ولسمشر الماس بیګ اتمبایف ته د ملي اتل لقب ورکړ. د حکومت اجرایه رئیس وایي د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو ستایل د افغان حکومت او ملت نظر نه دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې وروسته له هغې کوي چې د هغه دوهم رسیال حاجي محمد محقق ایران ته په سفر کې ویلي و چې د سوریې جګړې ته د یو شمېر افغان کډوالو استول د ستایلو وړ دي. عبدالله پرته له دې چې د محقق نوم واخلي وویل دا ډول څرګندونې نه یوازې دا چې د هیواد په ګټه نه دي بلکې زیان رسوونکي دي.
ما طرفدار شرکت افغانها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم.
د راپورونو له مخې د ایراني چارواکو په نوښت د سوریه او یمن جګړو ته په زرګونو افغانان استول شوي دي. د نیمروز چارواکي په دې ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوې پوستې د وسلوالو په برید کې د اتو سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. د نیمروز د والي ویان احمد عرب ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه شوې او زیاته کړه.
حمله د منطقې شارای فرنګ دلارام صورت ګرځته کې متاسفانه 8 نفر شهید شد او 1 نفر زخمي. و طبق معلومات ابتدایی و دشمن هم تلفاتی وارد شده که 3 نفر از دشمن شدید زخمی شده.
در نیمروز دی ولید ویان په وینا د وسلوالو مخالفینو دغه حمله سیمې ته د مرستندویو ځواکونو په رسیدو په شاتم بول شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان مالی وزارت وایي په پام کې ده چې د کابل او جلال آباد لپاره د لمریزې برېښنا د تولیدي او سیستم جوړ شي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل دغه پروژې په اساس به د سروبي ولسوالۍ په نغلو سیمه کې د 40 میگا واټو په ظرفیت د لمریزې برېښنا یو سیستم فعال شي. د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره آسیایي پراختیايي بانک دغه سیستم د جوړولو لپاره افغانستان د مالی وزارت سره د 40 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. د مالی وزارت وایي دغه سیستم له فعالیدو سره به په کابل او جلال آباد ښارونو کې د برېښنا د کموالي ستونزه کمه شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. وروسته له هغې چې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد د سخت دریځو د فشارونو په نتیجه کې چې له دندې د هغه د لرې کېدو لپاره راوستي و استعفا وکړه، د پاکستان هغو اسلام پالو پر حکومت دغه بری ولمانځه چې له درې اونیو راهیسې اعتراضونو دوام وکړ. د تحریک لبیک یا رسول الله ګوند وویل غړي یې نن له حکومت سره د شوي معاملې له مخې په سوله ییز ډول د اعتراض له کمپونو ووتل. د دغه ګوند ویان اعجاز اشتفي نن رویټرس ته وویل زموږ عمده غوښتنه ومنل شوه. د حکومت او د معترضینو ترمنځ د خبرو اترو د کمیټې مشر شفیق امیری ازادي راډیو ته وویل
صرف دا خبره چې حکومت سره شوې ده زمونږ چې 12 غنټو کې ودان نه دن تاسو زمونږ د نږدې د مضافاتو چې څومره زمونږ گرفتار کارکنان دي نه به تاسو ټول رها کې دا بدل تکرار ولې.
دغه مذهبي تحریک پلازمین اسلام آباد ته غځېدلې عمده لارې تړلې ویلې. امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې شپږ تنه وژل شوي او څه باندې او شاوخوا 200 نور ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو د قانون وزیر په هغه څه تورن کړی و چې دوی یې مقدساتو ته سپکاوی ګڼي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس برماو بنګلادیش ته د شپږ ورځني سفر په ترڅ کې نن رانګون ته ورسېد. نوموړی په دې کتنې سره هغه بحران له نږدې ګوري چې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی بحران بلل کېږي. تمه ده چې پاپ فرانسیس به د برما د پوځ له مشر جنرال مینګ اونګ هیلینګ او د دې هېواد له ملکي مشر د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي آنګ سان سوچي سره په خصوصي کتنو کې د روهینګیا د کډوالو ستونزه راپورته کړي. د برما له راخین ایالت څخه د تیرو درېو میاشتو شخړو په ترڅ کې چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو هغه قومي تصفیه بللي له 640 زرو زیات روهینګیا مسلمانان تښتېدلي دي. د قرغیزستان نوی ولسمشر سورونبای ژینبیکوف مخکینی ولسمشر الماس بیګ اتمبایف ته د ملي اتل لقب ورکړ. د قرغیزستان ولسمشر نن وویل چې د قرغیزستان د ملي اتل لقب او د سپین باز مډال پخواني ولسمشر ته د هغو کارونو په خاطر ورکړل شوی دی چې د قرغیزستان د دولت د پیاوړي کېدو لپاره یې کړی دی. د اساسي قانون له مخې الماس بیګ بیا نه شو کولی چې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. ژینبیکوف چې د نومبر په 23 د ولسمشر په توګه لوړه کړې د 2016 کال اپریل نه تر د 2000 لسم کال تر اگست میاشتې پورې د اتمبایف تر مشرۍ لاندې حکومت صدر اعظم و. کرملین وایي د روسیې د چچنیا د سیمې مشر رمضان قادروف به د هغو څرګندونو سره سره چې د تېرې ورځ ویلي و چې له قدرته به لاس واخلي په خپل مقام کې پاتې شي. یو څلوېښت کلن قادروف د روسیې له دولتي روسیا یو تلویزیون سره په مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شو وویل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دی قدرت پرېږدي. هغه وویل کرملین به د ده ځایناستی وټاکي او که ترې وغوښتل شي د یو شمېر کاندیدانو نومونه به چې د دغې څوکۍ وړتیا لري کرملین ته ورکړي. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبرلان ته وویل چې قادروف د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وفادار دی او هر هغه دنده به مخته یوسي چې ولسمشر ورته سپاري. او د اندونیزیا چارواکو په بالی ټاپو کې د یوه اور غورځوونکي غره یا آتش فشان د فعاله کېدو د خطرونو له ویرې خلکو د له سیمې د وتلو امر کړی دی. بالی ټاپو چې د سیلانیانو د خوښې ځای دی هر کال له 4.5 میلیون زیات سیلانیان ورڅخه لیدنه کوي. له سیمو خلکو ته د وتلو امر نن وروسته له هغې ورکړل شو چې تېره ورځ د اګونګ د غره له آتش فشانه هیرې او دوړې فضا ته خورې شوې. د دغه ټاپو نړیوال ډګر تړل شوی چې له امله په زرګونو سیلانیان بند پاتې دي. د او د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ساعت رادیو اوریدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای په سوریه کې د افغانانو د جګړې ستاینه د حکومت رسمي نظر نه څرګندوي.
ما طرفدار شرکت افغانها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په ګډون د لوړ پوړي افغان پلاوي د سفر حال به هم در کوچې کندز ولایت تللی دی او د طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو د ډېرې دوه خبره کړه ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د برخلیک ټاکلو یوازینۍ لار انتخابات دي نه موقتي حکومت او یا دودیزه لویه جرګه. دغه راز باوري چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشران د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. دغو اندېښنو په اړه افغان سیاسي کارپوهان داسې نظر لري.
نړۍ د مختلفو هیوادو او خصوصا د منځنۍ اسیا د هیوادو د کامیابۍ لاره دا ده چې د افغانستان دولت ټولو جګړه مارانو په مقابل کې حمایه کړي.
نو راپورونه هم لرو د مجله متر شپږ نیمو بجو ته. سمشغله ازادي رادیو او ریورزو د خبرونې لمړني مطلب ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سوریه په جنگ کې له دخیلو افغانانو مننه کول د افغان حکومت رسمي دریځ نه دی. که څه هم عبدالله په دې اړه ښکاره د چنو مونږ خوست خو ویل افغان حکومت د پلوي نه دی چې افغانان له هیواد بهر په جنگونو کې برخه واخلي. شغلی محقق نن یو ځل بیا له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې د له هر هغه کس څخه چې په هر هیواد کې وي او د داعش پر وړاندې جنگیږي ملاتړ کوي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د افغانستان د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال وروستۍ څرګندونې د اجرایی رئیس له توند غبرګون سره مخ شوې. اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر ناستې مخکې رسنیو ته وویل د سوریې په جنگ کې له دخیلو افغانانو مننه کول د افغان حکومت رسمي دریځ نه دی. که څه هم د ښاغلي عبدالله اشاره په دې اړه د محمد محقق وروستیو څرګندونو ته وه خو د چا نوم یې وانخیست.
نظریات در یو اخر ارائه شده. البته من میخواهم در
باری دیوای روسیه و سرگندوانو پر از زغوارم چه ده ملی والی ده حکمت ده پالیسی پر خبری وکرم اغدا چه موک ده دنیا پا یو زای که هم پا جنگ که ده افغانانو ده خیلتیا طرف دار نیو. همه اغسی چه غوارو زموک پر زمک افغانان باید پسول که جوان دوکری خونن پر جنگ تحمیل شوی او لحق ندفع خپلا پاک دن ده گنو پا دی برخه که ده نریوالو لمرستی منه نکوم. د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د تیر شنبې په ورځ چې د قوس څلورمه کې د ایران په مرکز تهران کې له لشکری فاطمیون نه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگیږي او افغانان هم پکې دي مننه وکړه. نوموړي ویلي د عراق، سوریه، ایران، افغانستان او د پاکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو له ادباو مننه کوي چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیستې ده. محمد محقق په سوریه کې جګړه د اسلام پر وړاندې د کفر جګړه او د نړیوال استکبار دسیسې بللې دي. خو ښاغلي محقق وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ده هدف لاغه خلکو و چې د داعش پر وړاندې په بیلابیلو هیوادونو کې جنګیږي. تر دغو څرګندونو مخکې په دې اړه په یو شمېر راپورونو کې راغلي چې ګواکې ایران یو شمېر افغانان او حتی ماشومان د سوریې جنگ ته استوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون مسله نه ده تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. په ورته وخت کې د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر څوک چې د دنیا په هر کونج کې د داعش ډلې پر وړاندې جنګیږي ښه کار کوي. له ښاغلي محقق مې وپوښتل چې آیا تاسې د سوریې جنگ ته د افغانانو لاستولو ملاتړ کوئ؟ هغه وویل دوی ستاسو دا سوال یو څه مغرضانه دی. د دنیا په هر کونج کې چې هر څوک د داعش پر وړاندې وجنګیږي زه هغه تاییدوم. د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق دا څرګندونې د افغانستان د ملي شورا او بیلابیلو سیاسي ګوندونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دا شان څرګندونې سیاسي سوداګري بللې او د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي بیا د دغه جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دا د ولس په حق کې جفا وګڼله. په ورته وخت کې د کار او توسعې ګوند رئیس او د روښنایي غورځنګ د مشرتابه شورا غړي ذوالفقار امید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د محقق څرګندونې په ده او د ده په ګوند پورې اړه لري، خو ځینې هڅې کېږي چې دا څرګندونې په شریفو هزارګانو پورې وتړي چې ګواکې هغه تریبیون چې محقق ته ورکړل شوی د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب دی، خو دا دریځ په هیڅ وجه نه د هزارګانو او نه هم د افغان حکومت له ادرسه دی. د روښنایي غورځنګ د مشرتابه شورا یو بل غړي داود ناجي ازادي راډیو ته وویل د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال او د افغانستان د حزب وحدت ګوند د رئیس محمد محقق روسي سرګندونې د ملي ګټو خلاف عمل دی. د ښاغلي ناجي په خبره د افغانستان سیاسي او قضایي ارګانونه باید د دغو سرګندونو په اړه له ښاغلي محقق وضاحت وغواړي.
دوستانو د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال د وروستیو څرګندونو په اړه مو د حکومت غبرګون واورید. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د ښاغلي محقق دغه څرګندونې د ملي ګټو خلاف بولي او وایي د حکومت لخوا یوازې د دې موضوع ردول کافي نه دي، بلکې د موضوع باید ښه وپلټل سي. حاجي سید داود سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت پر دریځ خپل نظر داسې بیان کړ.
یو ډیر ساده او سطحي خبرګون دی. د دې مسلې باید ډیر زیات پلټنه وشي. هغه په دې معنا چې دلته امریکایانو ته هم که مابرو عزت نه پاتې کیږي، هغه په دې معنا چې خلک د امریکایانو پیسې واخلي، هلته ځي د ایران د مایکروفون نه د امریکا د ایران په ګټه خبرې کوي او د امریکا او د افغانستان د ولس په تاوان خبرې کوي. یعنی دا په دې دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي چې ډاکټر عبدالله یا اشرف غنی دا مسائل رد کی. دې سره باید قانوني چلند وشي زما په نظر.
ښاغلی محقق، د دې ترڅنګ چې یو لوړ پوړی افغان چارواکی دی، بلکې یو سیاسي څېره او د یو حزب استازی هم دی، او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د شیعه مذهب ورونو استازولي هم کوي، ستاسو په نظر باندې د محقق دا خبرې د شیعه مذهب نظر هم کېدای شي او کنه؟ او تر ټولو مهمه دا ده چې د ښاغلی محقق دغه څرګندونې په افغانستان کې د شیعه مذهب په راتلونکي باندې څومره بد تاثیرات او منفي تاثیرات غورځولی شي؟
د جهاد په دوران کې د شیعه مذهب تقریبا اته حزب وو، یعنی په هغوی کې یو حزب محمد محقق دی. نور حزبونه په هیڅ صورت سره نه د جهاد په دوران کې او نه په تیرو شپاړسو کلونو کې دې سره هم نظر دي. هغه په دې معنا چې دا د دې خپل نظر دی او د دې نظر سره هغوی هم غبرګونونه ښودلي دي، مخالفتونه یې کړي دي. دلته تاسو پوهیږئ چې افغانستان کې د روسانو په حواله لزره دایشان وجود لري، په جماعتونو باندې، په تکیه خانو باندې، په شفاخانو باندې هغه خلک عملی کوي. نو زه فکر کوم چې دغه خبرې چې دی کړې دي دا نور هم هغوی ته دغه زمینه برابروي چې هغوی باید په دغه قومونو باندې او په دغه د دې مذاهبو په نورو خلکو باندې په دې چې په انتحاري عملو کې تاسو ګورئ هغه کوم سړی چې ډیر مطلوب دی هغه پاتې کیږي او نور بېګنا خلک پکې ځي.
ډیره زیاته مننه ناجي صاحب. یو شمېر سیاسي احزاب او د شیعه مذهب استادو هم د محقق دا څرګندونې رد کړې دي. تیر ورځ د افغانستان ملي شورا هم د محقق څرګندونې رد کړې او د ملي ګټو خلاف عمل وبللو. ستاسو په نظر باندې افغان حکومت باید اوس په دې برخه کې څه وکړي؟
زه فکر کوم په لومړي ګام کې خپله تاسو پوهیږئ چې دلته موږ سانوالي لرو، ستره محکمه لرو، وزارت عدلیه لرو، اول خو دا اجرایه پوست چې دی دا لکه رئیس جمهور غوندې یا معاون دی، ولسمشر غوندې، دوی کوم تضمین نه لري چې د دوی را د پښتنې او ګرویګنې ونه شي. زه فکر کوم چې دې سره قانوني چلند دا دی چې دا باید عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي شي. هغه په دې معنا که دلته باد دی نه هره پیښه کېږي مسؤلې استاد محقق دی.
د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داوود.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ملي امنیت عمومي رئیس او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان نن کندز ولایت تللی او هلته د طالبانو په وړاندې د ژمنیو عملیاتو د ډیریدو خبره کړې ده. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان دغه پلاوی د سفر نور جزئیات راکوي.
بل غرمې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس ورما کمرنه د ملي امنیت عمومي رئیس سامیزای او د افغانستان کې د ناتو د غوښتنو ملاتړ د ماموریت ځواکونو عمومي قومندان وایس برمک جنرال نیکولسن کندوز ته راغلی و. دوی ویلي چې هدف یې دغه سفر دا ده چې د کندوز وضعیت له نږدې نه وګوري. همدارنګه دوی ویلي چې د کندوز سیمو چارواکو ته ژمنې وکړي چې دوی په سیمو موسمي د خپلو تصفیې عملیاتو ته نور هم دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک یو غونډې ته چې خبرې کولې د کندوز له خلکو سره ژمنې وکړلې چې دوی به د ژمي په موسم کې د طالبانو پر وړاندې خپلو پوځي عملیاتونو ته زور ورکوي چې د کندوز ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکې کړي او هغه کورنۍ چې له خپلو سیمو څخه بېځای شوي دي هغوی ته د بېرته تګ زمینه برابره کړي. همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس د کندوز له خلکو سره ژمنه وکړلې چې دوی به د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې جدي اقدام کوي او هغه تصمیم چې د کندوز سیمه چارواکي د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې چې دوی به کلک ملاتړ کوي څو دغه وسلوال په دې ولایت کې خبیثه کړي او خلک د دوی له ګواښونو څخه وژغوري.
اجمل اریانو چې له کندوز ولایت د دغه لوړ پوړي افغان پلاوي د سفر په اړه جزئیات راکول. اوس هم یو بل موضوع ته ورځو. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د برخلیک ټاکلو یوازینۍ لار انتخابات دي، نه موقتي حکومت او یا دودیزه لویه جرګه. عبدالله چې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته خبرې کولې، هغو کسانو ته پراخه حوصله وغوښته چې د ده په وینا له غیر قانوني لار قدرت ته د رسېدو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه د کابینې ډېرو غړو ستونزو د حل په خاطر د لوی جرګې غوښتنه کړې وه. یوسف خان زدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د پخواني حکومت ډېر چارواکي د ملي وحدت حکومت پر کړنو او څرنګوالي بېلابېل انتقادونه کوي، د حکومت اجرایي رئیس هغو کسانو ته د پراخې حوصلې هیله لري کوم چې له قدرته بهر پاتې دي. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل، د برخلیک ټاکلو لپاره د لویې جرګې او موقت حکومت په څېر وړاندیزونه ستونزې نه شي هوارولی. ښاغلي عبدالله وویل تمه یې دا ده چې سیاسون سالم سیاست غوره او له هرې لارې د ځان مطرح کولو هڅه ونه کړي. د برخلیک ټاکلو لپاره لار انتخاباتي نورې بدیلې لارې چې وړاندې کېږي لکه دودیزه لویه جرګه او یا موقتي حکومت ستونزه نشي هوارولی. او له سیاستمدارانو هم زموږ تمه دا ده چې سالم سیاست غوره او له حکومت څو ورځې د لرې کېدو صبر ولري. عبدالله وویل د فساد سره مبارزه د خلکو او حکومت جدي غوښتنه ده، خو د حکومت له کړنو او اقداماتو باید سیاسي استفاده ونشي. نوموړي ټینګار وکړ چې خلک او سیاسي څېرې د مبارزې حق لري، خو باید د دولت ملي ګټې په پام کې ونیول شي او له داسې غوښتنو ډډه وکړي چې د پوره کولو وړ نه دي. که څه هم ښاغلي عبدالله په ځانګړي ډول د چا نوم وانخیست، خو له دې مخکې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د ستونزو د هواري په هدف د لویې جرګې د رابللو غوښتنه کړې وه. د دې تر څنګ د پخواني حکومت یو شمېر نورو چارواکو بیا اوسنی حکومت غیر مشروع او قانون ماتونکی بللی، ویلي دي چې باید د ستونزو د هواري په هدف موقت حکومت رامنځته شي. د ملي امنیت پخواني سلاکار رنګین داد پرسپنتا د یکشنبې په ورځ په یو غونډه کې وویل، اوسنی حکومت د قانوني فاجعې او سیاسي نه مشروعیت سره مخ دی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی بیا وایي پر حکومت انتقاد کوونکو ته ښایي چې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل، پخواني نظام هم ورته ستونزې لرلې خو چا یې د بدیل ګواښ ونه کړ.
دغه یو نیم دوستان چې ګیلې لري د دې په ځای چې نظام حمایت کړي دوی تقریبي دغه کسان دوستان چې اعتراضونه لري راځي چې په ګډه سره دغه نظام حمایت کو، مګر په دغه اساس وختو کې په دغه اساس شبو کې چې په ټول افغانستان کې جنگ روان ده، زه فکر کوم چې دا به د وطن په خیر نه وي.
له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې تر کومه په دې اړه د اختلاف او ګټو ګډ ټکي تعریف او رامنځته نه شي دا ستونزه نه حلېږي. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل، انتقاد کوونکي باید د غیر قانوني غوښتنو پر ځای د ستونزو د هواري لپاره مناسب وړاندیزونه مطرح کړي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د جنو خوانځي بنو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنو
دموکراسی نه وای نو رسنۍ بنو
ازادي رادیو د دموکراسي املاتړې
ازادي رادیو د سهار لوبو د ماشام تر وو بجو پرې په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دغو هیوادونو مشران هر څو موده وروسته له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د تروریزم د خطر پر غځېدو اندېښنه ښیي. دا چې د دغو هیوادونو اندېښنه تر څه حده جدي ده له عصمت سروانه به واورو.
د قرغیزستان نوی ولسمشر سومبی جین بیکوف وایي د افغانستان روان حالات د منځنۍ آسیا لپاره ګواښونکي دي. جین بیکوف چې د جمعې په ورځ واک ترلاسه کړ په یوه مرکه کې وویل په افغانستان کې له امنیتي تدابیرو او هلو ځلو سره سره له دغه هېواده د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د تروریستي ګواښونو اندازه په زیاتېدو ده او ځانګړې اندېښنه د افغانستان په شمال کې. په تېره بیا د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان په ګاونډیو ولایتونو کې د سخت دریځو مساوي ډلو له فعالیت څخه ده. تر دې وړاندې هم په ځلونو د منځنۍ آسیا هېوادونو او روسیې په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو پر فعالیت او د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د سخت دریځو د فعالیت د خپرېدو د احتمال په وړاندې خبرداری ورکړې دي. د منځنۍ آسیا او روسیې ډېر اندېښنه د افغانستان په شمال کې د داعش له فعالیته ده. روسي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د داعش د غړو شمیر لس زرو ته رسېدلی دی. خو د سیاسي چارو یو افغان کارپو احمد شاه سپر وایي روسیه عموما د دې لپاره چې د منځنۍ آسیا هېوادونه یې لا زیات لمنې ته ولویږي په افغانستان کې د داعش خطر غټوي. د سپر په باور د منځنۍ آسیا د هېوادونو مشان د روسیې تر اغېز لاندې دا ډول څرګندونې کوي.
په دا وروستیو کې د داعش ظهور او د هغه تریخوا د انکشاف د ځینو ته خاصې مغرضانه پلمې په لاس ورکړې چې ګویا په افغانستان کې بیا داعش دی، داعش بیا منځنۍ آسیا ته ځي او دا د چا د خوا حمایه کېږي. غرض په دې کې دی ما په فکر چې د منځنۍ آسیا هېوادونه په دغه تبلیغاتو اثر لاندې راولي، ویروي چې د روسیې د امپراتورۍ په لمن کې ځان واچي.
سپر په عین حال کې د منځنۍ آسیا د حکومتونو د ولسي ملاتړ کموالی د دې دلیل بولي چې دا هېوادونه زیات اندېښمن وبوسي.
دا هېوادونه د رښتیا هم کمزوري دي، د رښتیا هم دیکتاتور دي، پر ولسونو ډېر باور نه لري او ولسي پایې کمزوري او ضعیفه دي. نو هغه هېوادونه چې ولسي پایې ونه لري هغه زیاتره دارن دي.
د افغانستان حکومت په ځلونو له روسیا او د منځنۍ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افراطیت د مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. ځینې افغان چارواکي وایي روسیا د داعش پر ضد د طالبانو ملاتړ کوي. افغان چارواکي هم دراز وایي چې د یوې سخت دریځې ډلې د له منځه وړلو لپاره د بلې ملاتړ ستونزه نه حل کوي. شاغلی سپر وایي چې د منځنۍ آسیا هېوادونه او روسیا د سخت دریځو له درکه د خپلو اندېښنو د کمولو لپاره باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي.
د نړۍ د مختلفو هېوادو او خصوصا د منځنۍ آسیا د هېوادو د کامیابۍ لاره دا ده چې د افغانستان دولت د ټولو جګړه مارانو په مقابل کې حمایه کړي، هم د جنګ په صحنه کې، هم د سولې د راوستو د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره.
د سپر په باور اندېښنې ستونزې نه حل کوي، بلکې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ په سیمه کې د تلپاتې سولې امکان برابرولی شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي په روان کال کې تر دې مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 1200 قضیې څېړلې دي. د افغانستان د ښځو شبکه بیا وایي چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لکه څنګه چې باید وایي نه دي څېړلې. وصل وسال نور راپور کوي.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي د روان کال په 13 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1226 قضیې څېړلې چې 255 یوازې په کابل ولایت پورې اړوند دي. د لوی سرنوالی د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د برخې مرستیالي سینا شینا منصور د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل کومې قضیې چې سرنوالی ته سپارل شوي د څېړلو په برخه کې لازم اجراءات شوي او د قضیو په څېړلو کې د عدالت ټینګښت ته هم پوره پام شوی دی.
از ابتدای سال 1390
د وای د 1996 کال لپاره نه د اتمې میاشتې تر پای پورې په ټول هیواد کې د لوی سرنولۍ لخوا د خزو پوړنې د توتريخوالي 1226 قضیه سرل شوی، خو سره لدې چې په دې برخه کې ولر ګټور ګامونه اخیستل شوی لا هم ستونزې لیدل کېږي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. اغلی منصور وایي د تیر کال په پرتله په روان کال کې د خزو پوړنې د توتريخوالي ډېرې قضیې ثبت شوي چې لامل یې په دې برخه کې د عامه پوهاوي ډېروالی دی. د دوی په خبره په روان کال کې لاسرل شوو قضیو نه 995 د وهلو ټکولو، 120 د جنسي تیری، 140 د ښکنځلو، 115 د ځورونې، 68 ځانوژنې ته د ښځو اړیستل، 28 د اجباري کار، 14 د ښځو فحشا ته اړیستل، 21 اجباري نکاحګانې او 9 د ښځو د پیر او پلور قضیې دي. د لوی سرنوالۍ د معلوماتو له مخې په 1495 میلادي کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څخه باندې 2000 بیلابیلې قضیې څېړل شوې وې. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری ویلي په دغه هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې کمې شوې دي، خو د نوموړي په خبره د نامنیو له امله عدالت ته د ښځو لاسرسی هم کم شوی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د شمیرون له مخې تیر کال یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2615 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال دا شمېره 1513 ته راښکته شوې ده. بلخوا د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون بیا ویلي چې په روان کال کې تر دې مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 3518 پیښې ثبت کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچ یماموتو هم ویلي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی باید فوراً ودرول شي. دغه شان په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر او سفیر پیری مادیون په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نوې شمېرې ډېرې ناهیلې کوونکې دي، او په وینا یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل د نړیوالې ټولنې لومړیتوب جوړوي.
سمو شخله ازادي رادیو او ریډیو سنوز مرزو د افغانستان شمال ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری وایي چې د افغانستان شمال او شمال ختیځ ولایتونو ته د راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې د تیر کال پرتله 4 برابر کموالی راغلی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب په اړه تفصیل راکوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری یا UNHCR وایي چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د راستنیدونکو کډوالو شمیر نسبت تیر کال ته 2 برابر کم شوی دی. په شمازون کې د یاد کمشنری مشر سریچ کو نیومان ازی راډیو ته وویل چې د روان کال په ترڅ کې 15,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه د هیواد شمالي ولایتونو ته راستنه شوي دي. د یاد کمشنری مشر وایي چې تیر کال 9 شمالي ولایتونو ته څه باندې 8,000 افغان کډوال له دی تو ګاونډي هیوادونو څخه خپل ټاټوبې ته راستنه شوي ول، چې د هغه کال په پرتله اوس مهال په کې 4 برابر کموالی راغلی دی. سریچ کو نیومان یې پاړه وویل
د روان کال پترس کې کوم امر چې موږ سره سب تر رسیدلې دي، خای چې 15,000 افغان کډوال د هیواد نو شمالي ولایتونو ته راستنه شوې دي چې تیر کال د غشمیر اتیا سره څخه ډیر وو، او اوس په کې 4 برابر کموالی رامنځته شوی، او یادې مسلې موږ اندېښمن کړی یو. خغلی نیومان وایي چې 15,000 نورو کسانو خپل اصلي سیمې د نامنې له وجې پرېښودلې دي او نورو شمالي ولایتونو ته بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری دا چارواکی وایي چې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې 2,500 کورنیو ته د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت ژمنۍ مرستې مهیا کړې دي.
او سمورزو ده ساينس نړیته. ساينس پوهان وایي دوی اوس کولای سي د جالي او اصلي هنري آثارو ترمنځ توپیر وکړي. دا چې څنګه لسمه سروانه بای وورو
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینس پوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جالي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو، او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی د غراس د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډېر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو موسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې د دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا انون من نومیږي لابراتواري معاینه وښوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونې مو تر دې مال را سره واورېدلې. پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دومره و. دری مجله زما همکار سلطان سرور درته وړاندې کوي.
فریبا جان.